Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې نیم ساعته خبری مجله کې
I'm here to announce the completion.
وارم لا افغانستان از موږ دراوتلو او د امریکایي ادباو دریم هیوادونو وګړو او افغانانو درایستلو لپاره از موږ د فوزي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم.
امریکا افغانستان کې د خپل ماموریت پای اعلان کړ او تیر شپه د امریکایانو وروستۍ ډله هم له کابل ووتله. نړۍ او افغانانو ته دغه ماموریت پای ته رسول څه پیغامونه لري؟
نړۍ ته خو پیغام دا و چې دوی شل کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېد. خو له بده مرغه په افغانستان کې کلن جګړه پای ته ونه رسیده.
د افغانستان په اړه د مهمو نړیوالو ورځپاڼو مقالې درته لرو او دا به هم واوري چې افغانستان کې د واک خلا خلک اندېښمن کړي.
زه تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کېږي. مسؤلیت نشته، امنیت نشته.
نن سه شنبه د سمبولې یا وګي نهمه او د اگست یو دیرسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راوګرځو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه. امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت دوه ته ولیکدو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي د هغو کسانو مخه دې نه نیسي چې له کابل ووځي. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن حضور چې د دې هېواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوه. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کنډ فرانک مکینزي د اګست د دیرشمې په مازدیګر مهال د دې ماموریت د پای ته رسېدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان وکړ او د مبارکۍ پیغامونه یې خپاره کړل. مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شپې په 12 بجو وروستي امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګره ووتل. تیره شپه د کابل په ګڼو سیمو کې د خوښۍ ډزې شوي او اورشیندونکي پټاقۍ هم هوا ته پورته شوي. امریکا او ائتلاف له 1,20,000 زیات کسان په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وویستل. د دې موضوع تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینې دوهې ته ولیږدوه، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلنکن دا اعلان 2 ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلنکن ویلي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو د ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خپرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتو اجازه ورکړي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دي ویل شوي. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندي لیک لپاره باید کابل کې یوه خوندي سیمه مشخصه شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي هر هغه کس چې له افغانستانه د وتلو قانوني اسناد ولري دوی د وتلو مخه نه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې افغانان باید بشری خدمتونو ته لاسرسی ولري او دغه هیواد کې باید بشری حقونه خوندي او سیاسي جوړجاړي ته زمينه برابر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې یو لوی بشري ناورین تازه په پیلېدو دی. د ګراندي په حواله دا خبره پرون د یو ان ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې یاده شوې ده. ښاغلي ګراندي که څه هم د خلکو د ایستلو ماموریت او د هیوادونو منډې ترړې ستایلې، خو ویلي دي چې د خلکو د را ایستلو تر ماموریت وروسته به د 9.5 میلیونه افغانانو لویه برخه په هیواد کې دننه پاتې وي او سختو بشري مرستو ته به اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر مشر زیاته کړه په یو داسې کړکېچن حالت کې چې میلیونونه خلک وچکالۍ او هم ځپلي په هیواد کې دننه د بشري مرستو تمویل تر ډیره بریده د ستونزو سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له بهاده ډېرې دوه شکایت کوي. د کندهار د اوسیدونکو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو خلک سخت ځپل او اوس چې د توقع خلاف بیې لوړې شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دې ډلې د کندهار اوسیدونکي ثناءالله ازادي راډیو ته وویل
موږ د یو جنګ حالت څخه راوتلي اوس خو بیا هم خوراکي توکي غوړي بره همدارنګه اوړه تر څنګ نور شان ډېر ګران سوي دي. د هیڅ هوس هوس نه دپاره چې د ځان لپاره خوراکي توکي واخلي.
د خوراکي توکو د لوړېدو ستونزه نه یوازې په کندهار بلکې د پلازمینې کابل په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې هم محسوسه ده. او په بلخ کې د طالبانو د ډلې مسؤلان وایي چې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه په منظم ډول پروازونه پیل شوي دي. شمال ختیځ زون ته د طالبانو فرهنګي مسؤول او د یاد ډلې ویان ذبیح الله نورانی ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایي ډګر د ټولو اسناد لرونکو مسافرو پر مخ خلاص شوی. نورانی وویل چې کامیار داخلي هوایي شرکت او نور نړیوال هوایي شرکتونه کولی شي په بلخ کې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه د هیواد دننه او بهر مسافر ولیږدوي. د دوشنبه په ورځ د بلخ هوایي ډګر له کابو 15 ورځو وروسته پرانستل شو او د پاکستان درې سوداګریزو الوتکو دغه میدان ته خوراکي توکي انتقال کړل. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یو خوشاله او آرامه ورځ مو پیل کړي وي راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور تیره شپه په رسمي ډول پای ته ورسوه. له افغانستانه د خلکو د رایستلو د بهیر د بشپړېدو او هم د امریکا د شل کلن پوځي حضور د پای ته رسېدو اعلان د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکینزي وکړ. طالبانو هم ویلي چې بیګا 12 بجې د امریکایي ځواکونو د عسکرو وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګره پورته شوله. طالبانو په دې مناسبت یو بل ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي او په کابل کې د خوښۍ ډزې هم شوې دي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوه. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکینزي د اګست په 10 د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
وړم له افغانستانه زموږ د راوتلو او د امریکایي اتباعو درېم هیوادونو وګړو او افغانانو د رایستلو لپاره زموږ د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم. ورسته سی ولس الوتکه د اګست د شمه د امریکا په وخت ماسپخین په 3 بجو او 9 دقیقو د حامد کرزی لنړیوال هوایي دګر والوته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د ورستې الوتکې د وتلو اعلان او د خوشحالۍ پیغامونه خپاره کړي. مجاهد په خپل ټوټر ولیکل د شپې په 12 بجو ورستي امریکایي عسکر د کابل له هوایي ډګر ووتل. له کابل د امریکا د ورستۍ پوځي الوتکې په جګېدو چې په ځایي وخت د شپې شاوخوا 12 کې دي په خواله رسنیو ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس شوې چې ګواکې طالب وسله والو د خوښۍ ډزې کړي. مجاهد په خپل ټوټرو لیکل په کابل ښار کې د ډزو غږونه د خوشحالۍ دي خو طالبان یې د کابو کولو په حال کې دي. امریکا بیا دا پوځي ماموریت د یو خاص هدف لپاره پیل او د جنرال فرانک مکینزي په خبره سرته ورساو.
both the end of the military component
د نن شپې راوتل هم د خلکو د رایستلو د بهیر د پوځي ماموریت ختم او هم د نږدې شلو کلونو د ماموریت پای ته رسیدل په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د دودرو لومړی کال د سپتمبر له 11 لږ وروسته پیل شو. دا ماموریت چې د القاعده مشر اسامه بن لادن او نور ګڼ ملګري یې په کې لمینځ یوړل شول ارزان پرې نه ووت. د دودرو 416 امریکایي عسکرو او ملکانو په وژل کېدو او د څه باندې 20 د ټپي کېدو په بیا تمام شو. بدبختانه په دې شمېر کې د امریکا 14 پوځیان هم شامل دي
چې تیر ونی د یو داعش انتحاري بریدګر په برید کې وژل شو. تیر نږدې شل کاله چې افغانستان په جګړو کې څومره کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس څو ورځې مخکې په دې اړه باندې ځینې جزئیات خپاره کړل. له هغې ډلې لکه څنګه چې جنرال فرانک مکینزي ویلي دي، 2401 امریکایي عسکر وژل شوي دي. همدارنګه د 3846 امریکایي قراردادیانو د وژل کېدو تایید شوی دی. په دې ډله کې د افغان پوځ او پولیسو 6700 غړي، همدارنګه د ناټو او ائتلافي ځواکونو 1044 غړي شامل دي. شاوخوا 45,500 افغان ملکان هم په تیرو شلو کلونو کې وژل شوي دي. د طالبانو او نورو مخالفو جنګیالیو په ډله کې بیا څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 4,500 بشرپال یو مرستندوی او همدارنګه دوه بیا خبریالان هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي. ښاغلی مکینزي بیا ډاډ ورکړ د هغو کسانو د رایستلو لپاره به ډیپلوماتان فعاله پاتې وي چې غوښتنلیکونه یې ورکړي دي. په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستانه د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ائتلاف له 1,30,000 زیات کسان په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وایستل. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي د خلکو د رایستلو د بهیر وروستي جزئیات هم شریک کړل، خو ویل ښایي شمیر راتل د القاعده د زپلو لپاره افغانستان ته ورغلل، خو د طالبانو رژیم هم ړنګ کړ. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ موقته انتقالي او ورپسې رسمي ولسمشرۍ دوره پیل شوه، او تر هغه نږدې 4 کاله وروسته واک د انتخاباتو له لارې محمد اشرف غني ته انتقال شو. ښاغلی غني تر نږدې 8 کالو ولسمشرۍ بالاخره د اگست په 15 د طالبانو لاسه د کابل تر لوېدو وروسته افغانستان پریښود او اوس د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابو ظبی کې ده.
و موریدل چې په افغانستان کې تیر شپه د امریکا شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسید. امریکا غږ آشنا رادیو څو چې به مخکې ولیکل چې روستای امریکایي پوځي چې د افغانستان ووت تورن جنرال کریس ډوناهو دی. د امریکا مرکزی قومندانۍ د پوځ د 13 لواء د 28 هوایي فرقې د قومندان تورن جنرال کریس ډوناهو د انزور یو انزور په فیسبوک پور کړی او ویلي دی چې دا روستای امریکایي عسکرو چې له کابله ووت او الوتکې ته پورته شو. دوی وایي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پرانیست او متحده ایالات هیله من دي چې دغه نوی فصل به یې د ډیپلوماتیک اصولو پر تګلارو ولاړ وي. دا چې د امریکا شل کلن حضور څومره ګټور وو او اوس یې د ماموریت پای نړۍ او افغانانو ته څه پیغامونه لري، همدا پوښتنې مې په واشنگټن کې له میشت افغان کارپوه شفیق همدم نه د مرکې په پیل کې وکړې.
متاسف سره باید ووایم چې افغانستان ته به پیغام متفاوتی نسبت دې ته چې نړۍ ته ده. نړۍ ته خو پیغام دا و چې د دوی شل کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېده، خو له بده مرغه په افغانستان کې شل کلن جګړه پای ته ونه رسېده. دا جګړه لا هم دوام لري. افغانستان کوم سیاسي نظام نه لري، یو سیاسي او حتی نظامي او ډیپلوماسي خلاکه خلک ژوند کې، او له بده مرغه حتی افغانستان افغان وګړي هم ناهیلي دي. خو طالبانو ته بیا د خوشحالۍ خبره ده، هغوی ته د برلاسۍ او د ګټلو او د جنگ د وړلو پیغام ده.
فکر کوي امریکا په تیرو شلو کلونو کې هغه څه چې غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي، که څه هم دوی وایي چې هغه هدف چې له ترهګرۍ سره مبارزه وه د اسامه بن لادن او د القاعده شبکې له منځه وړل و هغه هدف ته ورسېدل، فکر کوي دا ماموریت یې بریالی و؟
البته یو برخه بریالی و چې د القاعده شبکه مشر اسامه بن لادن دوی له منځه وړه، خو د القاعده شبکې ترمنځ شاوخوا 2 نور تروریستي کړۍ همدا اوس د افغانستان او پاکستان د سرحداتو په منځ کې فعال دي، او حتی کابل کې مونږ تاسو ګورو چې داعش خپل بریدونه کوي. بلې، بدون له شکه خپل غچ واخیست اسامه بن لادن له منځه یوړه، خو زه فکر کوم چې دا به هم د وخت نه مخکې وي چې وایي چې القاعده غښتلی شوی اوس او یا هم د توان بیا لري چې د 11 سپتمبر او داسې نور لوی بریډنه تر سره کینه
او همدام سب سیاسون خو به خامخا خپل ماموریت بریالی بولی د امریکا ولس ځوانان د غلطه د جګړې په اړه څه فکر کوي د خپل پوځي ماموریت د پای په اړه څه فکر کوي
ځوانان ولسی خلک یا په خوانی سرتیری چې افغانستان کې ډیپلوماټان کار کوي د تور تقریبا 15 کې مونږ ډیر نږدې سره کار کاو خبرې کولې دا هم دغه نجات ماموریت کې نو دا چې کس په ما نه لیدلای که هغه پخوانی لوی منصبدار یا ډیپلوماټ یا نارینه یا ښځه و چې یو وارې په ټلیفون کې را سره نه یې ژړلی او خفګان یې نه یې ظاهر کړی نه یې ویلی چې ولې مونږ افغانستان په داسې حالت کې پرېږدو یا بالخصوص افغانان په داسې حالت کې پرېږدو نو د ولس پوښتنه هم دا ده چې صحیح ده چې د القاعدې سره مونږ جګړه وکړو اسامه بن لادن خو مونږ 10 کاله پخوا ووژه دغه 10 کاله ولې افغانستان کې یو حتی اقل دغه 10 کاله وروسته ولې افغانستان کې یو آیا هغه هدف هم مونږ ترلاسه کړی چې د افغانستان بیا رغونه او ډیموکراسي او د ښځو د بشر د حقوق او د لږکۍ او د حقوقو خوندي کولو نه
او همدان صاحب روسۍ پوښتنه امریکا تازه اعلان کړی د بهرنیو چارو وزارت چې دوی بل افغانستان سره ډیپلوماتیک ماموریت مخ ته وړي خو دوی دغه ډیپلوماتیک ماموریت له کابله د لانډې مودې لپاره دوحې ته انتقال کړی دی قطر ته انتقال کړی دی دا د افغانستان لپاره په څه معنا کېدلی شي
له بل مرغه دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی و چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي او حتی بیا وروسته د هغې نه دا توافق هم شوی چې دا سفارت د هغې ته انتقالیږي میدان ته هلته به پاتې اوس چې دغه سفارت لاړه د نظامي ماموریت تر څنګ قطر ته ورانتقال شو دا په دې معنا ده چې طالبانو یو چانس له لاسه ورکړ هغه په دې معنا چې د نړۍ په راس کې د نړیوال ټولنې په راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې بالخصوص کابل کې نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه باندې ډیره زیاته مرسته کوي نو زه فکر کوم چې کچېری طالبانو غواړي چې منځوي نشي او غواړي چې افغانستان بیا په تحریمونو ککړ نشي او افغان خلک بیا خوار پاتې نشي نو خبر دا وی چې دغه ډیپلوماټیکي اړیکې نظامی ځواکونه وته دغه ډیپلوماټیکي اړیکې هر څومره زر چې کول شي نه یوازې امریکا سره بلکې د نورو ډونرانو او متحدین سره ترمیم کی
په امریکا کې مشت افغان کتونکو شفیق همدم وو چې د امریکا د 10 کلن پوځي ماموریت د پایته رسیدو پر لارو چارو او د پوځي ماموریت د پای پر پیغامونو غږید
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس هم مخکې لدې چې نورو راپورونو ته وار وار کړو راځي دې ته غوښ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا امکان نشته چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به امریکایي ډیپلوماتان په افغانستان کې پاتې شي د مطلب لیکواله سارا جیکس په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د شنبې ورځې د خبرو یادونه کوي چې ویلي وو په افغانستان کې د 10 کلن ماموریت له ختمېدو وروسته به په نړۍ کې د متحدو ایالاتونو تر ټولو لوی سفارت هم بند شي ښاغلی بلینکن د یکشنبې په ورځ ان بی سی ټلویزیون ته وویل دا امکان نشته چې امریکا به د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې سفارت ولري خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتونه به د هغو کسانو د ایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې غواړي له افغانستانه ووځي لیکواله د امریکایي چارواکو هغو ویناو ته اشاره کوي چې وایي ښایي امریکا د هغو کسانو لپاره چې غواړي په متحدو ایالاتونو کې پناه واخلي د لازمو اسنادو د برابرولو لپاره د افغانستان لپاره ډیپلوماتیک ماموریت د سیمې په کوم بل هیواد کې پرانیزي چارواکو چې نیویارک ټایمز یې نومونه نه دي یاد کړي ویلي چې دا سفارت به یا په پاکستان کې وي یا په متحده عربي اماراتو کې ځکه په دې دواړو هیوادونو کې زیات شمیر افغان کډوال اوسي د نیویارک ټایمز د مطلب لیکواله زیاتوي طالبانو غوښتل چې امریکا او نور هیوادونه په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره مشروعیت وګټي لیکواله زیاتوي چې د افغانستان د ماموریت پای به د متحده ایالاتونو لپاره یو لویه ډیپلوماتیک ضربه وي برتانوی ګارډین ورځپاڼې د هغو امریکایي سیاستوالو تبصرو ته کتنه کړې چې وایي متحده ایالات باید بیرته افغانستان ته ولاړ شي ورځپاڼه لیکي په امریکا کې ډېر تجربه کار ډیپلوماتان سیاستوال او پخوانی جنرالان پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د راتلونکو احتمالاتو په اړه خبرداري ورکوي ګارډین لیکي دا ډله سپارښتنه کوي چې حتی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په دې وروستي پړاو کې هم امریکا باید خپله پریکړه بدله کړي او د وتلو پر ځای د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا پخوانی دفاع وزیر لیون پنیتا په دې وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې د امریکا کار پای ته نه دی رسیدلی او زیاته کړه د امریکا پوځ به هغه مهال افغانستان ته ولاړ شي چې القاعده شبکه بیا خپلې لیکې سره سنبال کړي. همدارز مخکښ سناتور لنسی ګراهم ګواښ کړی وو چې ولسمشر جو بایدن د اګست په 1 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي نو دی به یې د استیزا هڅه وکړي. ګارډین همدې څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې د مخکښو امریکایي شخصیتونو څرګندونې په ډاګه ښیي چې څنګه امریکا په افغانستان کې داسې لویه ماته وخوړه. په مطلب کې راغلی دی چې په 13 کلونو کې ډېر غښتلي شخصیتونه وو چې جګړه د نړۍ د هر کړکیچ د حل لپاره یوازینۍ لاره ګڼي.
سهارنۍ خبری مجله او یونیسف وایي دوی موندلې چې 9 افغان ماشومان له مور او پلار پرته بهر انتقال شوي. په افغانستان کې د دې ادارې مشر هرودولس دا خبره پرون یوه خبری کانفرانس کې وکړه. د اګست 14 لکله چې بهرنیو هیوادونو له افغانستانه د خلکو ایستل پیل کړي لسګونه ماشومان هم په بیلابیلو پروازونو کې بهر ته رسول شوي. تفصیل یې له صفی الله ستانکزین اورو.
له افغانستانه د خلکو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې چې امریکا بېساري بللي لسګونه افغان ماشومان هم بهر وړل شوي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مشر ویلي ستونزمنه ده چې د ټولو لیږدول شوو افغانانو شمیر وړاندې شي خو دوی تر دې دمه د 9 افغان ماشومانو درک لګولی چې له والدینو پرته بهر انتقال شوي. د یونیسف افغانستان څانګې مشر هرو دولیس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو څانګې لخوا جوړ شوي کانفرانس ته له کابله په دې اړه معلومات ورکړل.
مونگ د افغانستان بهر 9 ماشومان تعقیب کړي او پلته کې یو چې بیرته له خپلو والدینو سره یو ځای کړو. دا یوه پیچلی پروسه ده.
ښاغلی هرو دلیس زیاته کړه د یونیسف کارکوونکي د دغو بې سرپرسته انتقال شوو ماشومانو د موندلو او بیرته له خپلو کورنیو سره د هغوی د یو ځایولو ماموریت ته دوام ورکوي. هغه وویل د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته د دغو ماشومانو د رسیدو راپورونه وررسېدلي او هڅه کېږي چې د ماشومانو لپاره په مشخصو خوندي سیمو کې وساتل شي.
په کابل کې زموږ د ماشومانو د ساتنې ټیم د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره اړیکې نیولي چې دغه ماشومانو ته یې ځای ورکړي. دا کار د دې لپاره کوو چې د ماشومانو د پته لګولو پروسه پیل شوی او هڅه کېږي چې دا ماشومان بیرته له خپلو والدینو سره یو ځای شي. دا یوه دوامداره پروسه ده.
په دې وروستیو کې امریکایي رسنیو هم د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې 40 افغان ماشومان ځانونه امریکا ته رسولي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو وزارت ویلي یو شمېر افغان ماشومان چې له والدینو پاتې دي یا څوک ورسره نه وو د کډوالۍ او بیا هستوګنې ادارې ته معرفي شوي څو لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د اګست له نیمایي راهیسې لکله چې طالبانو په کابل ولکه ټینګه کړه بهرنیو هیوادونو په سر کې امریکا د خپلو ادباو پوځیانو افغان همکارانو بشرپالو مدني فعالانو او خبریالانو د ایستلو بهیر پیل کړ. د خلکو دې بې ساري ایستلو بهیر ګڼ هغه کسان هم په هوایي ډګر ورمات کړل چې د بهر تلو لپاره اسناد نه لرل. ځینو چې پخوا له رسنیو د ګڼو پام وراړولی یوازې په تذکرو د بهرنیانو په بزنس کارتونو او بي ویزې پاسپورتونو ځانونه هوایي ډګر ته ورسول او د راپورونو له مخې لسګونه په دې بریالي هم شول چې په بېلابېلو پروازونو کې له افغانستانه ووځي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د یونیسف اړوند په راپور کې پاتې کیږي خو یونیسف د افغانستان په اړه ویلي دي چې دغلته د ماشومانو لپاره حالات ډیر ترنګلی شوي دي. د یونیسف په یو راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې ماشومان او کورنۍ له اساسي حقونو اوس بې برخې دي. د دغه سازمان سیمهیز مسؤل ویلي کروان وضعیت دوام عمومي اټکل دا دی چې له 15 ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخامخ شي او دا به په یو جدي ګواښ بدل شي. د بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلي چې دا مهال څه باندې 40% وګړي بشري مرستو ته په افغانستان کې اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او د طالبانو له لورې د دغه هیواد سقوط د هر وګړي په ژوند سیوری غوړولی. په دې لړ کې ماشومان چې د ټولنې تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي تر ډیره ځپل شوي دي. له دې سره ډیری افغانان له خپل نامعلوم راتلونکي څخه اندېښمن دي. پینزدیش کلن فرید احمد چه دو واره بچی لری وای چه ورستی بدلونون سر طولی هیلی خوالی شوی. نموری ازادی راریو دا ویل دا تالیبانو لواکمن دو سر ایدن در لاس ور کردی او اس محال دا جوان دارتیا و پورکولو توان هم نلری.
ده تشویش در روز دینه چه مونگ آینده سنگه کی گی در مونگ در زامن آینده سنگه کی گی د پاره چې مسؤلیت نسته امنیت نسته.
د یونیسف په راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد شوی. یونیسف ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له روغتیایي خدماتو محروم دي. د دغې ادارې سیمه ییز مسؤول جورج لاریارجی ویلي چې که چیرې وضعیت همداسې وي اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې تر څنګ په دغه هیواد کې څه باندې 4 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې 2.2 میلیونه نجونې دي. ښاغلي جورجیا په دغه راپور کې لیکلي آیا موږ کافي سرچینې لرو چې ښوونځي پرانیستي وساتو او ډاډ ترلاسه کړو چې نجونې او هلکان په خوندي ډول زده کړې کوي؟ دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي په وروستیو کې له 192 هیوادونو د مرستې غوښتنه شوې او له مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې له افغانستان سره بشري مرستې ته دوام ورکړي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي دا مهال څه باندې 40 سلنه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان په ټویټر پاڼې لیکلي موږ ژمن یو چې پاتې شو او بشري مرستو ته دوام ورکړو. دغه سازمان د سربنا برابرولو لومړنیو اړتیاو بیړنیو روغتیایي خدماتو او محافظتي مرستو چمتو کولو سره له زیانمنونکو سره مرسته کوي.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوه. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینډ فرانک مکینزي د اګست په 1/2 مازدیګر مهال د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې 13 شپه 12 بجې د امریکایي ځواکونو وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګره پورته شوه. په کابل کې په همدې مناسبت هوایي ډزې شوي او اورشیندونکي پټاقۍ هم هوا ته پورته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدوه چېرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن 13 شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړې لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتلو اجازه ورکړي. دغه پریکړې لیک د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې خپور شو خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دي ویل شوي. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندي لیک لپاره باید کابل کې یو خوندي سیمه رامنځته شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی ویلي په افغانستان کې یو لوی بشري ناورین تازه په پیلېدو دی. د ګراندی په حواله دا خبره پرون د UNHCR په یو اعلامیه کې شوې ده. او د کندهار اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو له به حد ډېرېدو شکایت کوي. زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
سلیم خان
څو کلنی؟
11 کلن.
کاکا تاسو کوچان یست کنه؟
امو خوشم.
د مالداری پاک لرات وای اوسم دی پخاب تیرستا؟
مالداری؟
و؟
هم مالداری خوستا کنه. بیا مالداری خوی همونگا چهره نکیگیم.
کم مال نلاری؟
میگیدی وزیه دی.
بیا واخست سورتا وز؟
سگان کال دیر مال نوگیدی دیر کوچان و خطا دی و دیر خراب دی.
بیا چه ورکوی مالو تا؟
تا بوس ورکو و دوری و چه ورتا پیدا کو دشتا که چه نست باران و نست و مال دیر بگیده کوچان دیر زیله دی ور خطا دی.
کدسی را تو آید چی مثلا ارا و راز در ایتاسی میگی چی دی اوزی کنه سوم را شدی بکی؟
دو منه شدی دری منه شدی رسی میگی که ای دا سلو میگو پوری
دا بی خرسوی؟
دا بی خپنیر تی جورو خایده دا خرسوی بی لا بیا نه په خپ را پیدا کو او لا تم دغه می کو ته
تخ بل را ما کوم وخت پیایلې ده
کوچانی کنه زوندم در می کو پسه ده زوندم ده غلطه ده
د ازین وخت کوچان چې مال پیای بیا ډیره ښه پیلې و هی کله نا کله لندې مو سره وای څنګه د دې زده دي
نو هغه دې چا زده یا غه کای چې چا نه زده غن زانه خو نس کې وله خو دې چا زده شو خدای زده یا غه کی په دا ساده عمر کې نو څه وایي مدغه
پرته له دې چې مالداري لري خایده خرڅوي او پیسې لاسته راوړي بیا نور شیان پرې اخلي نور سعید لري تاسو
نه دکان نشته پټای نشته پوله موټر نه لرو همدغه زمینې کې سره مخ همدغه باندې ژوندن همدغه
گزاره کیږي
گزاره پس چاره وکړي نو څه چاره به وکړو گزاره هم سخته ډېره سخته صاحب پوله پټای ونه لري دکان ونه لري یو موټر شی ونه لري نو دا میږ به څنګه کې هغه کې مسل مرضونه لري چې مرض ورته راشي میږي له منځه وړي وږي دي کال کې چای نشته بوس ورته اخلي ډوډۍ ورته اخلي دانه ور شی
په دې علت چې یو وخت مو دغه ټولې ستونزې حل شي
نو چې دا ستونزې حل شي خو نو خامخا خوشحالي به وي دعا به وي تشکري به وي پکې
مننه خیر
له همدې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسیده. ونیمې بجې شوې په بل خبری مجله کې مې همکار احمد جعفر احمدی ستاسو کوربه دی.